د افغانستان نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیوه د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوست یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې دی. د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی د په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لویې کمیشنرۍ او د کډوالو پر سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. دا سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
نور بس دې پروګرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ سو. غزنی له مرکز کابل پنچیر او بامیان ولایتونو څخه وروسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. عیازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې چیرې ونې زیاته واوره وسوه او دا سکی لوبه په کښې کې په ډېره ښه اسانۍ سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د سکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوس په غرونو کې ننداره سوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کیږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستي وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی اسکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاد لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
داشت غزنی ولایت که هم واوره زیاد وی نو ساش کال مدالو با پا غزنی که هم پرانسته. مگ مخ که دالو با پا بامیانو که کولا که چیر تا پا دی برخی که لمک سر مرستی وشی خیلی سر آوره نبا ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزنی کې دې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزنی کې ډیری ورزشکاران وایي د غزنی ډیری غرونه او واورې د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي. ازادي رادیو ته شراغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخفړي. د بی پولي خبريالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبريالانو ټولنې یو واګه سروې شي چې د اگست په 15مه د طالبانو پلاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شذینه خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر شذینه خبريالانی حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبريالانی سونیا شینواري او لیما هوتک نن خبرې کوي. د بی پولي خبريالانو ټولنه وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبريالانو د رسنیو کارکونکو یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شذینه کارکونکو خپل دندې پریښی چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شذو لونډې تشه سوي ده. د بی پولي خبريالانو ټولنی ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره خبريالانی سونیا شینواري او لیما هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواري صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامات مننه د تاسو
د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالی جان خوري که د ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په 11 د څور باندې همدغه آر ایس ایف یا د پولي د خبريالانو د پولي د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن اف افغان وومن جرنالست، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 9 فبروري، دا هینه را په دې خوا چې اتم میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې، د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 10 هدفي وژنې وې، 4 پکې بکې ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ صرف د 15 اګست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د 15 اګست سره په دې خوا تقریبا پخوا داسې یاد کوي چې ویل کېږي چې 2003 او 2009 ژورنالستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس تعداد راغلی دی 4 او 8، یعنی دا ډېر یو غټه غټ تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالستان ووژل شو په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې. دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالستانو د رسنیو سره مل وي. نو 15 اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شوه، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي، او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې، په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ستونزې دي چې 15 اګست نه مخکې مطرح وي، ډېرې وي تر یو حده پورې.
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه، او تاسو ویل چې مخکې هم ستونزې موجودې وې د شذینه خبريالانو پر وړاندې. په دغو ستونزو کې نورې کومې تاسو یادول غواړئ چې د امنیتي ترڅنګ نورې ستونزې هم مخکې وې خو اوس هم دوام یې کړی دی؟
ملالای جان ګورې کوم ډول تفکر وکړو کنه دغه د طالبان د پنځلسم د اگست د بشیر اپریدو د لمس کې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو به امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې راډیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدف یې وژل مو شوي نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي د هغې په قصه کې لري دویمه ستونزه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مخکې د پنځلسم د اګست نه خپل هر څه بند کړي ځکه په ولایاتو کې جنګونه ولایات سقوط کړه او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وې هغه محلي رسنۍ هغه ټولې په مخته بندېدې وې ځکه ماشونه نه وو پیسې نه وې او دا مشران غته ګیله زمونږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کشرتابه لاندې کارمندانو سره همپاچي نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول ده چې رسنۍ نه خبره یمه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه شي وته نو بیا یې نه پس ته ماشونه ورکړي د درې میاشتې د څلور میاشتې د پنځو میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه نظام پکې نه ملامتو موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست نه چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې ځي د کور نه راوځي په انتحاري ته ځان ور برابري دس ته ځان ور برابري او تا د پاره ستا د رسنۍ د پاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو د اووه میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو ته د حواس نه یا د ساتېرۍ نه نه راځي که نه خو هغه مشروم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دغه نه همغږي د مشرتابه او د کشرتابه ترمنځ دغه یوه ستونزه وه چې زیاتره ژورنالیستان دې نه مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اګست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفې پرېښي وي ښځې په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګوره زموږ د ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وې دفتر نه راوستل شوي دي دفتره پورې تللي په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته یې ویلي چې تاسو په کور کښېنئ تر څو چې امر ثاني وشي نو دا امر ثاني به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنۍ کې دغه طالبان کښېناسته وویله چې ښځې د بوټانو غږ یې باید وانه اورېدل شي غږ خو یې په راډیو کې یا په تلویزیون کښې خوندی لرې خبره ده نو دغه ستونزې چې د دې تر څنګ دغه چې کورنۍ ګوري هېڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زمونږ هغه پلرونه زمونږ مشران خپلې لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لرځي نو ته څنګه دې په تلویزیون کښې کښېنې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کښې ستا غږ اورېدل کوي خو تا د دفتر د دروازې نه را وباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه را شروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کښې ودرېي عسکر په سړک کښې لکه شوي دا ویډیوګانې تاسو ګورئ خبره کوي کنې چې پخواني د دولت خلک یا د پخوانی نظام خلک چې چېرته پیدا کړي وهل کوي ډبول کوي وژل شوي نو تاسو هم چې وځئ تاسو سره به مندسې څه وشي نو دغه ایره ده چې خلک هغه که دوی اوس وم یې چې را شئ کار وکړي هغه د خصوصا د ښځو په زړه کښې دغه ډار دی نه شي تللی نه غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ زه بېرته تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خپرونې دوهمه میلمانه لیمه هوتک چې هم په افغانستان کې یوه خبریاله ده له دې سره موږ د تلیفون له لارې وصل سوي یو لیمه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوئ
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته
لیمه جانې تاسو په دغو خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډېره زیاته د جمهوري نظام له پرځولو سره ګڼې ستونزې په افغانستان کښې را ولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کښې وي که په اقتصادي برخه کښې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کښې په خاص ډول باندې د ښځینهوو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کار کوونکي هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي دفترونو ته او هغلته دندې اجرا کړي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا مونږ 30% پوره ورته ویلې ستو ته ښځینه خبریالانې وې دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه اوس بې دندو دي او بې وظیفې ګرځي کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې چوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وې هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې تکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلی وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینه باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کومې ادارې ته ورسره لاړ سي. او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري، دغه ستونزه ورسره حل سي. د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دته مجبورې د خبریالانې
بله تاسو ویل چې حجاب اور باندې اغوندي په شذو، آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده، خو بیا هم ترستنه یو هغه کوم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې؟ لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنیو کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مختوري، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون، دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي. یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکارا سي. افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړي لته د نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې، یا به هم کچیری په وروستنه یو چوکۍ کې ورته جای پیدا سي چیرته چې هغه نارینه ونه اوسیږي.
لمجانی زموږ میلمنې سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
ما مخکې کوم ستونزې چې دلته موجوده وي، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې ګمارل سوي، او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرچې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نشي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله، کورنۍ چارو وزارت به ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکړي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کینی شاهدانو معلومات درکړي، بېښو ترخه کني
اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی، اوس فعلاً تاسې آیا د خبریالې په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالی جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي ځینې ستونزې وې موږ دپاره، چې څنګه مې چې وویل عامې اقتصادي ستونزې وې او عام نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون سندروده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسې دغه سي خبريالانې پیژنې چې اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي؟
بله، هو د سي ژورنالستان په جنمه چې ما ته دلته د تریو هدا پورې خپل راته زنګونه راوالي، مسجونه کړي چې بل څوک په جنې یا د کیمرې سنې ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خورو که کګو یا سراته یې موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسې که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسې له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې، یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللې دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل معاشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي، په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نه شو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
سونیا جانی، تاسې د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویلې دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظه یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کې د لاسي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویله کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ دا څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو وګورئ چې ځړوکی په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی فل ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ، نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل دریشي او ځړوکی ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهېږم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی. صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي، او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی، یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان سره چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ، چې تاته در نږدې لکه موټروان ته ویل چې تاسو ته در نږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري،
یا پلار و نلری هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته زر ورشي، ښه که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، ښه که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه شی نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې دغې ته دغه لکه د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهوو غونډې، البته د ښځینهوو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دی چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي، او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي. څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه، دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا یې هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی و. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا موږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی، یا هم تحصیل یې کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو سې دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنی اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نشي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه، هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک یې په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لارې څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراسته کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورې، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېر مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمن هم یم، خو گیله تنی لرما چی زنی خپل ځان د پاره کار وکړه هغه خزه چې په اطراف کې وي هغه خزه چې ضرورت لرودم راغوی لاس نیوېونه کړه نن ما غلې زمونږه ملاله لیمه خو یاد وکړه چې د دې خزه شته چې هغه خپل سروازه تغییر کړه او دوی په صف کې ولیا لري او دا موږ هم د خزه چې کارم کړه د څنګه تیرې کړې د سبق ویلې
سلامات اوسې سونیا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خپرونه کې اورېدونکو د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.